د فرهاد دریا په غږ سندره مو له ازادي راډیو واورېدله. که غواړې نورې سندرې واورې، د ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوي دي. د سهار 10 بجې شوې په دې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یوه جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلور سیالیو د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړلیک یوه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. ده هم د دې محل بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15مه غونډه او د بریکس سازمان په ناسا کې د ګډون لپاره روسیه ته ولاړ. د جمهور رئیس په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون تر څنګ د دغه سازمانونو د غړي وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نو ګواښونو په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهار کولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد شاکر کارګر ملتیا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وستایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبرپانه کې چې پرون خبره سوه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اگست میاشتې په 15مه او 16مه پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګر سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنه کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې سوي چې لږ تر لږه 6 شپېته وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په اچین ولسوالۍ کې سوي چې 12 وسلوال کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان یې هم پکښې شامل دي. د پداسل کې د چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورس په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګل زمان د وشل کېدو خبر ورکړی وو. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالیو لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له 6 هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر ورڅخه وګټله. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالي په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لار پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خبره کړه لیکلي، ایران مناسبې او منصفانه موافقې ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره وموندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور ده چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبرې یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 12 وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت غبرګون ښکاره کړ او ویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې ویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ځکه ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکښې ووژل شول هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هېواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هېواد اقتصاد له رکود سره مخ سوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تېره میاشت یو پر درېیمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لقاسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړه او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوي په ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په مری کې له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوي دي او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ داعش ته ولې وسله وال وراوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خواسې مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کېدای سي چې مخته ولاړ سي.
تغراز د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو راځو لومړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات په د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې د دې هیواد د سولې لپاره مهمې دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ته رسېدو تږي دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغېز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډېره ضروري ده او د دې هیواد خلک یې حقدار دي، داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي مذاکرې د مرې په سیمه کې وشوې چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوې او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پیشلمي لپاره راغونډ شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړي ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کور بدله دی. مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړي، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د له ګړندي کېدو سره مرسته تکوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ داعش ته ولې وسله وال وراوړي؟ دا مسله مو په یوه بحث کې څېړلې ده چې اسدالله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبر یې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل او دا پر لپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي. د او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشئ. خرابات جنرال صاحب، هزاره بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بېعدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بېعدالتي و چې فضل حکمتیار د قدرت نه لرې وساتل شو، هغه مقدمن دي اوس.
جنرال صاحب، واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته هغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلی دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دي چې ملي وحدت حکومت.
تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړې کړي.
ډېر پیاوړې کړي.
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنګیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په داسې دي چې قطره قطره دریا شو. فارسي کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دي، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بې باوري، بې اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دي، دلته ژبني شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دي، دلته بیکاري دي. زموږ تاسو اوس ګوره، یولس میلیون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډېر ستره دغه دي. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګيري لپاره ډېر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډېر لوی پروژه دي، د سره ډېر پیسې دي، وسو میلیون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دغه کړي دي، بلګې کړي دي.
ښاغلی پښتون، جنرال صاحب هزاره وویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالي امکانات او مالي سرچینې لري او د خپلو ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپلو فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه، یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر، قابل احترام شخصیت و. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید د افغانستان په آبادی، په ثبات او په امن کښې، د سولې په فضا کښې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بېرته وساتل سي. دا چې حکمتیار صاحب تېره څو ورځو کښې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کوي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د ده سره همیشه ښه کړې وه. د یوه دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کښې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خوا څخه تمیږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کمش کړيږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځای والي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کي او یا دی د هغو ملګري سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتل هغه د ده په لاس نه ورله. پس نو دی مجبورن مجبوره سو چې باید دا یې شتهپناه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ، د طالبانو یادونه یې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هېر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو دیارلس کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم وګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یوه زیاته برخه د حزب تاسې وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تېر حکومت کې، د کرزي صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کښې مقامونه لري، په کرد چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس دستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سوله کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په دې جال څخه راوباسي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې، د افغان امنیتی ځواکونو وړتیا هم درته معلومه ده، څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بله بهرنۍ جنګیالۍ ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي، افغان حکومت ته دا څومره یو څه اندېښنې وړ یوه موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېرو دیارلس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي، ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یوځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهاني پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دی، یعنی عملا د هغه چا لخوا چې طالب حمایه کېده، هغه سیمې هیوادونو لخوا یا د منطقې یا د فرا سیمې هیوادونو لخوا، اوس په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل، پاکستان غوښتل، افغانستان کې ځای په ځای کېدل، افغانستان په داسې یو حالات و په داسې یو موړ باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده، داعش ته ذهنا خلک اماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې، لکه څنګه چې مذهبي موضوع یې هم ښاغلي پښتون یاده کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه یې لدی؟ آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته؟ عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم اصلاحات او همګرایي او هغه بل څه شی دی، عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوسکشي جوړ کړی دی. افغان ولس وزه دی او دغه د دواړه ټیم چپندازان ښه دلته یو بل سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډېر کې خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپله د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو کولو سره اختلافات د دې لامل شوی چې د داعش وادي ته په افغانستان کې زمينه برابر شي. کور آباد پښتون صاحب تاسو مخکې ویل چې ذهن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي، ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي. افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او وهابیان دي. اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه، حتی په جلال آباد کې، په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې. هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي. یعنې دا دې څرګندوي کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي. څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړه او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه؟
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده. دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نسته، حکومت چې کوم مصارف کوله پخوا د بینلی جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي. پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسیدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخ ته ولاړ شي. مثلا داعش د فتن راغی، تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کښې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه وه، هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و. مثلا په پخوا قصص پیدي مجیب الرحمان په نامه کوم مشر ورې په هغه کښې وو، د دوی چې بیا ترور سو هغه هم د دغه طریقې مشر و. په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي. یعنې نسبت و جنوب ته او یا غرب ته د افغانستان، یا مرکزي افغانستان ته، در افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډېر متوجه و. نو زه بهترین مثال ته تاسو در کوم. تاسو وګورئ داعش چې په هغه اندازه په جنوب کښې وټکل سو وټکول سو، مثلا په فراه کښې بېخي محوه سو، دوی د جلال آباد څه شروع وکړه او په جلال آباد کښې تر ډېره ځایه دوی پیشرفت هم وکړي.
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلي د دې لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
دا کار کوي. بالکل، او دا کار به تر یو ځایه مخ ته هم لاړ شي. لیکن یوه خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کښې، د روسانو په دوره کښې، د چاد جمهوري شوري په دوره کښې هم د پیسو توضیحات ولیدل په افغانستان کښې تر یو ځایه پورې پیشرفت هم وکړي. لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا هم ځکه موږ سر خوري او د هغې هم ځکه څخه پرهیز وکړي، د هغې امتیازات څخه پرهیز وکړي، افغانان ټول افغانستان ایله کوي او د هغوی مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده، دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي، پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه، د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجزا ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده، دا په افغانستان کې چلن نه لري.
د بحث د پای شي بوت رسېدلی، فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو وپوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډېر راته په لنډو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې موږ کولی شو هم د منطقې او هم د فراه منطقې د تهدیداتو سره موږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستي د طالبانو، د حزب اسلامي، د حکومت، د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغې سربارۍ راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بینلی جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو تر منځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کښې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعا و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نصب ته اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کښې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او دا چې ولې وسلوال له دغې ډلې سره یو ځای کیږي، په دې اړه مو بحث له ازادي راډیو واورید.
او مسئله ای است که چی هستم، برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
همدا شبه په کابل کې په امریکا د وسلوال طالبان سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یا د ترسره شو خبرو غړي خبری رسنیو ته یو لړ څرګندونی کوي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړې. د غراز د سولې د عالي شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغو خبرو مشري یې کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد. د هغې څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
دغه لومړنۍ مخامخ او رسمي خبرو څلور عمده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یوه مثبته هېواد ته دښمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوري به یې په هېواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ته ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواوو له لوري د اساسي عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هېواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبري کنفرانس کې دی بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري. خو د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنی لوبه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مساوده د دې سازمان په غړي وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکورې سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یوه خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی او اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوي غړي د ترسره شوو خبرو جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبری کنفرانس هم همداشېبه روان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوي کې شامل دی همداشېبه خبری کوي.
اسلامي افغانستان و تحریک طالبان صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر میبخشن. تشکر.
د خبری کنفرانس روان دی از دیگر دو خبری هم حال تشته دی دچی د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعات خبري کړي او بلاخره دوی څه نتیجې ته رسیدلی دي. همداشي به د افغانستان د بهرنیو چارو مرست بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخی د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په وروستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبري کوي.
زه به تاته د خپل بررسی داسې ووایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست و مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټې د شورا په اجازه راغلی و. نو که ما ورته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي، خود دو افراد نمایندگی کوي، د کوټ شورا او د منصور صاحب نمایندگی کوي، او ماته د اطمینان راکول سو او دا په خبر کې هم دا باس وسو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپل مسله ده چې خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دا ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سرکشینو دا غسی که کوټه شورای که نور افرادی چې دا احساس کوي چې دی ګډون نه دی کړی چې هغه په دا اختر د بعد جلسه کې راسي اشتراک را سره وکړي. دلته دا سوال زه فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسئله چین و امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واورېدی چې وایي مقابل لوری د طالبانو لخوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه باصلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس وررسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مباسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی. په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابرې کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
زما نوم عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
زما ستونزه داسې ده چې اربکیان ډېر هزار او زیات کوي خلکو ته. داسې ما یو کالی جوړ کړی وو لختر لپاره، هغه چې کور ته مې راوړه هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستی، اوسه چپل مې وهل او هغه مې کړو، موږ خبرې نه کوو خبرې وکړو، بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو ځورئ یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري یوازې موږ نه یو موږ چې وو هغه خبرونه کې یو دوه نفر دینه پر لاس نه پر اون د ټول کریاته مشکل هغه کوي داسې هزار هزار ازات کوي متسکلونه ته نه پرېږ دی واغه څوک چې چیرته ځي وای چیرته مزه هغه د تراک تذکرې در سره نه وي یا به وی څه چپل څه لږه ته درته وکړي
یعنی تاسو وحی زوروی مو
وو دا چې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی پسمه ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندې دا چې نوبت به ورکای
ښا د پښنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي ښا کامل پوره نه کینو تاسو سره څه چلن کوي تر اوسه خلکو ته څه ویلي
بیا موږ ته وحی وای ولې نه کوي طالبان ته خو ورکولو مکتوبلینه ورکوي
یعنی تاسو طالبان تام ډوډۍ ورکوله واغوي سره همکاري کوله
یا هغه وخت طالبان وو هغه طالبان خو یو ورځي مکرو سره غړي وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته جمعات هغه کړو نو دې هر شپه د دې نو په دسي ډوډۍ راوړی ماته داسې بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرې دی ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي
او ته هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو پنځله سو شل موټر سایکلونه ټول وي او د پور باندې هغه کوي وای د مخالفینو هغه د سایکلونه د دوی په مو د تور هغه کوي د هغه کوي ورغه اچوي پکه او هغه بل نو نوې سیداغه سره وړي هغه پوچا دیواله خپل ملک لیکي خپل ځان سره
تاسو څه کار کوي دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي
موږ داس د کانی کو درس وایو
ولی مخبل د غستون ز ولسوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسوله کرا سوال مو هغه څه ویلی تاسو ته
یا یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولکه په مو باندې ملند وه هي خو په مو خبري غنه کوي یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي نشه د سې د سې خبره نه من نه منل کیږي
نو البته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي
دا کوي هغه نه کوي د مو کورو کې د اردو ملي مور سره و سې د سې
یعنی دا ځو کو نه تاسو سره همکاري نشي کوله
وو
نو څه غواړی تاسو
د امنیتي ودانونو سره وګګیږي داسې خبره ست داسې مشکلات ست د متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په باسکل باندې ګرځي و داسې په باسکل باندې شک وکړي په باسکل باندې مرزي کوي
موږ د غستون ز د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره تر حق را اکبرزاده سب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی ویلی چې دوی محلی پولیس سخت ځورایي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې
زه په دې سپات باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي اما د تخطي د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو زه د دې ورور نه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي هر څوک چې مرتکب دي د بد عمل سوی وي د هغه په حق باندې ان شاء الله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ نه اوري د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده راسي مراجعه کوي ولایت او که موږ غږ ونه اوریده دا تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ عملي دی ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولوی سوال صاحب ته هدایت ورکړي د قمندان دی عملي دی ولسوالۍ ته قمندان دی عملي هم نوې تلې دا ډېر فعال سره ده زه ورنه خواهش کوم چې البته مراجعه وکړي کله شریګي و نه کړم هغه ته هدایت کړی ده بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلی ده او دغه آزار چې ورته رسیدلی ده په دې حق باندې ان شاء الله حق باندې ورته رسیدلی کوم.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یوه بله مسله م یادوي او وایي چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماتې غواړي او پیشنامه هم غواړي په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هره شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي. دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، خو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو چالی شای دی په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې چې شکایت لري او ګیله لري زور را خواهش کوم چې قمندانۍ د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د ده عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړی او دې ته د آزار او اذیت ورکړي او ځینې دې بچانو د اختر کالی اخیستی وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر ډول مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د امنیې ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، اوم غوښتل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار ښاغلي محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالي شورا په اړه خبرې ولرو. ښاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسئ، تاسو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو.
مننه کور مدن. قسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په دغسې یو حالت کې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر څه نه ښه نیت د دواړو خواو دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې د زمان ډېر
تېر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسې
د حالت کې دا جګړې روانه ده، شدت موندلی دی او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو انشاءالله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه څه دي؟ سولې
تاسو ته زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرانس، کابل کانفرانس او استانبول کانفرانس نه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولی تا یو جای شوید و شپک زر سلاغان هم دوی تعویل کلی
دست را پرونه هم موجودی اگوی چی یو زشویدی برتا پشکل در اشکال
دیر لک یو لک فیصدی زفکر چون یو یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لکن اکثریت قاطع به وطن که مشتدی او یا آبرومند جواند مخت بوسی در منطقه پا کچکی بدننه او در منطقه پا کچکی مون لاستراولن لرو پا طولو اغا ناستو که چی پا منطقه ای سطح کیگی دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی. چې
قسم بیاسته کړی چې جګړې اور پراخېږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېرېږي، نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حسابوئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چی اوس روانه ده په افغانستان که دا په افغانستان که محدود نپاتی کیشی دا دوی لمن هم اخلی خود دا سهیده چی دوی دا خطر احساس کوی، اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتواله چی دوی شیی چی مون افغانستان سره په سوله کې مرسته کوو، په امنیت کې مرسته کوو، دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی په دا منطقه کې اوس پیاول شوی دی، پیدا شوی و خو اوس ډیر پیاول شوی دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کېږي چې پلاني ځای کې خلک ناستي سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کېږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او که نه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
خبره دا حقیقت داد په اسلو کې چې ناسته و ښځو هم افغاني ښځو هم پکې ګډون کړی و، مون خبر کلی دی وار پا وار در طول رسانه سر پا قطر که چی وشو پا دوحه که هم ما هم خبر کلی دی نور غلی دی در سول دالی شورا هم پا دی باندی خبر کلی دی پا دوبایی که هم او پا هم دا اون یوازی داد پا اسلام آباد که چی اوس خلاشو بیدی پا افا باره که من یو سه احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله و تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایو. یعنی من ده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری وروره چه دا یو حساس او دیر ناسوک خبره ده سول خبره کله کله داسی یعنی پیشیجی چی مون یو سو شای بوایو دوی وایی چی ولی دا محرم ساتل شوی نو او پروسه خراب شوه او سیب برسیدل ضرر ورسیدل
در سول علی شورا چی نخبری خیلی کله کله دا نخبری نوی خبر بی خو دا زنی لوا مسائل و لمخی
مسلحت امدابهی چی دیر پا جزئیاتی که داخل بنشو.
بله در اسلام آباد در خونه پرده آید سول یادی شورا کمغره پا که گرون لری پا داغه ناسه که یاو چنگ ارزوی
او دا یو گام دی چی پا مثبت لاره او پا یو شلاره اخستل شوی دی فکر کهو چی شالله و تالا زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پا یو بین الافغانی خبر آتر انشالله و تعالی مخامخ به شروش نخ پا نخ زد بل خبر دا کنم چه ولی مشکلات او لامل چه شیوو اوجد مدکی چه دا کار شوی نده، یعنی سولت نده رسیدل او ده سول ناست ملا عمر آخون سره یا ده پلاوی سره ترسال شوی نده. اصلی خبر او مشکل داده چی دوی په افغانستان که ندی، دوی په هر پلاو که دی، په پاکستان که دی، دوی در استخباراتی حلقات و سر تر کنترول لانده دی او داسی نور نظارت او اشراف و سرده. خو دا باید وایم چی یول از سر اغا کسان چی سولت یو جا شوی دی دوی په افغانستان که و په ولسوالیو که په کلیو که په باندو که خب یعنی په داس شرایط و چی دوی سر تماس آسانه و آسان کار وشو او دوی هم و منله. خو که چیره ملا عمر آخوند او ده طالبان ده تحریک رهبری په افغانستان که وی یعنی سولت رسیدل آسان
بله ده اوم نویل چه رسول دهلی شورانه پا داغه اسلام آباد ناسه که چوب گدون داری
او آجی دین محمد ده یا و غلی ده رسول دهالی شورا دهی چه رسول دهالی شورا پنماندگی حال تا اشتراک کرد.
بله خاقل قسمیه ده طالبانو زنی پخوانی مشران داویی چه ده سول تدرسیدن لپاره دولت باید لزنو امتیازاتو طالبان تدیر شی یعنی پا مستقیم دول دوی داغه امتیازات ندی مطرح کردی ولی که دهش دوی هدف داویی چه مثلا زنی ولایتون ورکل شی زنی پوستون پا دولت که نور ورکل شی آیا امکان لری تاسو پا دیدون رو مده که ده سول بادی شورا که کار کوایی آیا دسی امکان لری چه طالبان داس مطرح که حکومت دیم بسر اومنی
زمون پا قیده نیخ پا نیخ خبر آتری دستول خبر آتری دا زمینه برابروی چی دو اخپل غختن اولاندی که او منگم دا دوی غختن با واورو او سیاسی حقوقی اقتصادی او اجتماعی امکاناتو پا چوکات که دوی سر خبر آتری که و
د ځینی کارپوهانو په نظر باندې چې دا اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی تاسو خبر د پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې بل ځای کې شوې ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې
ورور دا لومړنی رسمي ناسته هم بنه وي او آخرنی هم بنه وي ډېر ناستې به موجود وي خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي یو آزاد فضا بهیي او د نورو مداخله پکې نه وي خو صلح ډېر مهمه ده موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی موږ دا وایو چې په شرط نه لرو هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي موږ چمتو یو چې ناسته حاضر شو.
بله آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناسته او د سولې خبرې د طالبانو سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو خپل تاثیرات ولري؟
باید ولري کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي خو لومړنی شرط به دایی چی یو اوروان به حکم فرماشی خود داسته خود نکیگی چی هم وژن جریان ولری او هم ده سول خبر آتری یعنی پا طول جهان که کلا چی سیاسی ده حل لپار ناست کیگی خبر آتری شروع کیگی اول دوی کوشش کوی چی جگله یعنی موقتاً ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم، بیا هغه دا چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت کې اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل، خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زړې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوی کلو بد شرایط یا سخت شرایط پل نننه او یا راتلون که مناسبات خراب کرو، بیان در نوی مناسبات جولوو، نوی فصل در خپل مناسبات ترمن جولوو، او باید چه شنیت او ش اراده موجودی او پا عمل که دا ثابت شوی چه دوی والی چه در دوال خوا ملی گته خوندیشی او دوال خوا همکاری وکی چه پا افغانستان که یو تلپات سوله راشی، یو عادلانه سوله براشی، یو جامع